دا مهمه خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره تیاری نیسي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ مرکز ورمش په وسلوالو طالبانو ونیو. د کوهستان ولسوالۍ تر سقوط مخکې درې ورځې د طالبانو له لوري محاصره وه. تمه ده چې را روانه جمعه اندونیزیا د افغانستان د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي. د غونډه د می په 18مه د اندونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې ده او د افغانستان د دینی عالمانو ترڅنګ به د اندونیزیا او پاکستان دینی عالمان هم برخه پکښ واخلي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن درې نوي ښځینه څارنوالان ګمارل کیږي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی نن په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو ملي کانفرنس ته وویل چې دا مهم اقدام دی چې په یو ډېر ولایتونو کې اخستل کیږي. ټاکل شوی په جوزجان ولایت کې د درې شپېته میګا ولټ برېښنا د سبسټیشن د تجهیز او نصبولو چارې تر راتلونکو 5 میاشتو پورې بشپړ سي. د جوزجان د برېښنا مشر انجینیر سید منصور پویا تیر ورځ ویل چې دغه کار به د آسیا پراختیا بانک په همکارۍ د څه باندې $1 میلیون په لګښت بشپړ سي. د روسیې د دولت مخالف الکسی ناوالنی په پام کې لري نن په مسکو، سنت پیټرسبرګ او نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد مظاهرې پیل کړې. ټاکل شوی ولسمشر پوتین د می پر 8 نیټه د څلورم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هغه د تاریخي کتنې دقیق وخت او ځای ټاکل شوی دی. ترامپ د نور معلوماتو لور کولو څخه ډاټا وکړه. او په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د روسیې، امریکا، ګورجستان او اروپایي اتحادیې له سفیرانو سره وکتل او هغوی ته خبر ورکړ چې د خپل هیواد د سیاسي بحران پر حل کار کوي.
پوسته زهرو کاروان پروگرام روز ما همکار عبدالنافع همت صاحب جوړ کړی دا اوریدو بلنه در کوم او هیله ده چې تاسو ټول خوندرمنی وخلی د ازادي راډیو خبرونه به په یاد لري چې نن ماښام تر و بجو پوري وي او تر و بجو تاسو زموږ په خبرونو کې خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې په افغانستان کې د نشي موادو قاچاقونکو ولې ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو تر اغرزو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
سنه تر 2000 کیلوګرام زیات نشي مواد د قاچاق په تور ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې ادلی او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې راغلی چې په تیر یو اونۍ کې په وو ولایتونو کې نو نسره قاچاقورونکي د 90 کیلوګرام هیروینو، 30 کیلوګرام تریاکو، 2511 کیلوګرام چرسو، 95 کیلوګرام کیمیاوي مواد، تقریبا 1 کیلوګرام شیشه یا کریستال او 115 ټابلیټ کا ګولې په تور نیولې دي. د دې نو نسنه قاچاقونکو څخه درې تنه د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه هین ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې په تیر یو اونۍ کې د دې مرکز ابتدایي محکمې په 4 پیښو کې وتنه د نشي موادو د قاچاق په تور له یو څخه تر 16 کال پورې په بند محکوم کړی دي. په هرات ولایت کې درې کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. د هرات د امنیت قمندانۍ بیان عبدالاحد ولیزاده د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل دا درې کسان چې د بادغیس او هرات اوسیدونکي ول غوښتلي 1 کیلو او 350 ګرام نشئی مواد د هرات یو لسم او نهم ناحیه ته انتقال کړي. په یو بل پیخه کې د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ له نشئی مواد سره د مبارزې مدیریت نږدې 1 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد په یو کور کې د تلاشی پر مهال نیولې دي. خغلی ولیزاده وایي چې د کور خاوند تښتیدلی او پولیسي پلټه کوي دي. د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. د کابل امنیت قمندان داود امین د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې پولیسو د نشئی موادو په برخه کې د همکارۍ ادارو په ملګرتوب 390 تنه معتادین د پولیسوخته کابل شپږم امنیتي حوزې او سره شمالي له غونډې څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل. د متدینو راټولولو پروګرام چې پروان کال کې پیل شوی، په څلورو پړاوونو کې نږدې زر تنه متدین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او درملنې مرکزونو ته استولې دي. ښاغلی امین وایي چې د متدینو د راټولولو ترڅنګ د پرچون خرڅونکو نیول هم روان دي او هڅه کوي چې د نشه یي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په تیره یوه میاشت کې په 3 پیښو کې 30 کسان د نشه یي موادو په تور نیولی دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د روان شمسي کال د حمل په میاشت کې 30 کسان د 200 کیلوګرامو تریاکو، 3 کیلوګرامو چرسو او 10 کیلوګرامو کیمیاوي موادو په تور نیولی دي. له نیول شویو کسانو څخه 10 یې نشه یي مواد په پرچون ډول خرڅول او نورو 20 یې بیا په مرکز او ولسوالۍ کې د نشه یي موادو قاچاق کاوه.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ډیروالی
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده.
د بانکونو له لارې د تور پیسو انتقال، د نسوارو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه، د سید میرویس په نوم د یو موتا د ژوند کیسه.
زه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم، لاس خپل عامه ووژنم، خپل پلار ټول فامیل.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
اوهو، دا کالی دی ولې په وینو سره دي؟
بس پختنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځوانې مرګ کېده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د تروریزم او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ اړیکو له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د جرمي اقتصاد یوه برخه ده. د جرمي اقتصاد پیاوړتیا لپاره تروریستانو د نشه یي موادو قاچاقونکو او داخلي وسلوالو د خپلې بقا لپاره یو بل ته د انډیوالۍ لاسونه سره ورکړي دي. له بلې خوا د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد د کوکنارو د کښت په دوام کې عام خلک هم پړبولي او وایي سره له دې چې د اسلام له نظره د کوکنارو کښت حرام او په دې اړه اسلامي احکام روښانه دي، خو بیا هم خلک دا بوټي کري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو قاچاق د کوکنارو د کښت او قاچاقونکو د ډیروالي اساسي عامل ګڼي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید موضوع پراخوالي ته په پام سره د افغان ځواکونو له لارې د نشه یي موادو قاچاقونکو نیول د سیمې په کچه بې ساري لاسته راوړنه ده. د ښاغلي دانشیار په وینا په دې وروستیو کې تروریستانو د نشه یي موادو نړیوالې مافیا او داخلي وسلوالو لاسونه سره یو کړي چې په سیمه کې یې پر نامني سربیره د نشه یي موادو قاچاقو ته هم زمینه برابره کړې ده.
دا عوامل دي. یو دا چې د افغانستان مخدره مواد د نړۍ په جرمي اقتصاد بدل شوی، له ترانزیټي هیوادونو نیولې بیا تر هغو هیوادونو پورې چې نشه یي مواد وړي. دا یو فوق العاده تجارت دی چې نړیواله مافیا زیاته ګټه ځینې ترلاسه کوي. دویم اړخ دا دی چې نشه یي مواد په افغانستان کې د تروریزم د تمویل ستره سرچینه ده. ترهګر او د مخدره موادو قاچاقونکي په خپلو کې اړیکې سره لري او هغه کسان چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي د حکومت پر وړاندې د جګړې ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاقونکي هم دي.
ښاغلی دانشیار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید ډیرېدو ته په کتو سره په افغانستان کې د نشه یي موادو غوښتنه ډیره کمه شوې، خو په افغانستان کې تولید شوی ډیری مخدره مواد د نړیوالو مافیایي ډلو لخوا بهرنیو بازارونو ته قاچاقېږي. له همدې امله په یوه میاشت کې د لسګونو قاچاقونکو له نیولو سره سره بیا هم د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په 1996 کال کې د مخدره موادو د قاچاقونکو د نیولو لپاره زر عملیات کړي او په نتیجه کې یې 1100 قاچاقونکي نیولي دي. په دې لړ کې 9 هغه قاچاقونکي هم نیول سوي چې نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د ولسی جرګې غړی شاهزاده شاهد له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د تعهد پر پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ عام افغانان په ځانګړې توګه بزګر هم پړ بولي. دی وایي که څه هم د نشهیي موادو په برخه کې اسلامي احکام پوره روښانه او د دې بوټي کښت حرام دی، خو دوی بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده. د بل پلوه ولسونه چې دي تر ډېره حده پورې په دې کې ګرم دي، ځکه بار بار ورته ویل کېږي د علماو لخوا، اسلامي ارشاداتو، د علماو د فتوا د لارې، چې د مخدراتو، د دې کیش، د دې قاچاق، د دې تولید ناروا دی، په ښکاره باندې لاس اچوي. نو ولسونه هم په دې کې پوره همکار نه دي.
له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس یوازې په 1906 کال کې د دې مرکز لخوا د 140 قاچاقونکو دوسیې څېړل شوې او هغوی په منځني او اوږدمهاله بند محکوم شوي چې په دې کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي. ښاغلی شاهد وړاندیز کوي چې باید د مخدره موادو د کښت، تولید او سیمې هیوادونو له لارې د قاچاق له عواملو سره پر یوه وخت مبارزه وسي تر څو د کورنیو قاچاقونکو او نړیوالو مافیایي ډلو ترمنځ اړیکې پرې شي.
محمد ایاز ترنکو چې په افغانستان کې د نشهیي موادو د قاچاقونکو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه. اوس تاسې پام د نشهیي موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو ته راګرځوو. له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د رسمي او غیر رسمي مالي سیستم په تېره بیا د بانکونو له لارې د پیسو د انتقال مخنیوی نه کول له نشهیي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په نړۍ کې 6 میلیارد ډالر د نشهیي موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره یې د بانکونو له لارې لاس په لاس کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دوی د بانکداري له قانون او مقرراتو سره سم مالي سیستم جوړ کړي او له هېواده بهر او دننه د پیسو لیږل په جدي توګه څاري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان د نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت د بانکونو له لارې د نشهیي موادو د کښت او قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو د لیږلو په اړه اندېښنه لري. له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 6 میلیارد امریکایي ډالر په نړۍ کې د نشهیي موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره یې د بانکونو له لارې تبادله کیږي، خو دولتونه ورته پام نه کوي او دې کار له نشهیي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. ښاغلی قایم وایي دا پیسې زیاتره له افغانستان څخه بهر دي او د بهرنیو بانکونو له لارې له یوه ځایه بل ځای ته استول کیږي. ښاغلی قایم وایي چې د افغانستان دولت د کوکنارو له کښت سره د مخدره موادو د کاروبار د کورني عامل په توګه مبارزه کوي، خو نړیواله ټولنه باید د نشهیي موادو د تولید، قاچاق او له دې لارې لاسته راغلو پیسو انتقال، سپینوالي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې د دې تورو پیسو د ورګډېدو مخه ونیسي.
موږ ډېر ټینګار همیشه په همدې باندې چې تاسې دغه منابع را پیدا کړئ، ځکه 6 بلیون ډالر داخل دي او ټول بیرون دي د سرحد نه، کنه دې باندې باید هم ملي منابع مصرف شي چې دا پیدا شي. بالخصوص باید بین المللي دوستان باید په دې باندې ډېر کار وکړي، ځکه د پیسو اصلي برخه خو بیرون دي.
تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا CIA ویلي وو چې هڅه کوي هغه مالی سرچینې پیدا کړي چې له دې لارو د مخدره موادو له قاچاق څخه لاسته راغلي پیسې جنگي ډلو او تروریستانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عملیاتي قومندان له ازادي رادیو سره په مرکه کې د طالبانو کلنۍ لګښت 500 میلیونه امریکایي ډالر اټکل کړي وو چې په سلو کې 6 له نشهیي موادو څخه لاسته راځي. د دې پیسو زیاتره برخه بهر ته د نشهیي موادو تر قاچاق وروسته له مختلفو لارو دې ډلو ته په لاس ورځي. د افغانستان بانک وایند ایمل عاشور وایي چې د افغانستان دولت د تورو پیسو د حوالو په ځانګړي توګه د بانکونو له لارې د نشهیي موادو له قاچاق څخه ترلاسه شویو پیسو د مخنیوي په برخه کې هر اړخیز شرایط او مقررات عملي کړي او په ملي اقتصاد کې د تورو پیسو د ورګډېدو مخه نیولې ده. ښاغلی عاشور وایي چې د افغانستان ټول بانکونه له نړیوالو معتبرو بانکونو سره مالی راکړه او ورکړه لري او هغوی د افغانستان د بانکونو له شفافیت او معاملو له کار او طرز څخه خوښ دي.
منګه د دې لپاره چې مخنیوي وشي د تور پیسو د انتقال څخه یا په اقتصاد کې د غې د ګډېدو څخه یو مشخص ډپارټمنټ لري. دا ډپارټمنټ وظیفه لري، صلاحیت دی چې مقررې تصویب کړي، د تطهیر پول یا د خیرنو پیسو یا د تور پیسو مخنیوی وشي. هیڅ څوک نشي کولی چې د لس زره ډالر څخه ډیر ځان سره په نقد توګه باندې انتقال کړي. بعد هغې نه چې هر څومره پیسې هغه د بانکي نظام د طریقه انتقالیږي، موږ ته چې هغه انتقالات د بهر څخه کیږي افراد موږ ته انتقالات نه کوي، موږ ته معتبر نړیوال بانکونه تعداد کوي.
مالی او بانکی کارپو محیب شریفایی چی اوس هم د افغانستان بانکی سیستم له ګواښ سره مخ دی او له دې لارې د پیسو د حوالې پر مهال دا امکان شته چې خلک د شخصي اړیکو پر اساس نامشروع مالی معاملې وکړي.
په بانکونو کې دا احتمال اوس ډیر زیات کم شوی چې تورې پیسې د سپینې کړی شي، لیکن له یوې مخې بالکل نه دی ورک. علت یې دا دی چې په افغانستان کې مختلف اسناد جوړېدلی شي. بله مسئله به دې کې دا ده چې اکثریت دغه معاملات چې د بانکونو د لارې کیږي د یوه سند په ځای باندې څو اسناد غوښتل کیږي. که چیرې تاسې د بانک په لوړپوړو چارواکو کې کسان وپیژنئ، بیا هم هغوی کولی شي چې تاسې نه حتی هغه اسناد وغواړي چې د جوړولو په ارتباط یې هم د تاسو ته لارښوونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په روان کال کې څو صرفان له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې بهر ته استولې. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې باید د بانکونو له لارې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو د انتقال په مخنیوي کې د امریکا متحده ایالتونه د افغانستان له مالي ادارو سره همکاري زیاته کړي. په دې ډول به هغه بهرني بانکونه هم معلوم شي چې د تورو پیسو په سپینولو کې لاس لري.
مسکا هوتکو چې د بانکونو له لارې د تورو پیسو د انتقال په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوریچی په 1260 مزنی سپو خبريږي او اوس مو د نسوارو لزیانونو خبرو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د څیړنې لمخې په سلو کې د شافانان ته معقود سیګریټو، قیلون او نسوارو په بڼه کاروي چې د سرطان او نورو بیلابیلو خطرناکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې نسوار څه ډول احتیاط دی، محتاط پر سرطان سربیره نورې کومې ناروغۍ پېښوي او پر امیندوارو میندو باندې څه ډول ناوړه اغېزې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول له مشر ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې د نسوارو د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
نسوار هم یو د خطرناک تولیداتو یا د تنباکو نه د استفادې یو مواد دی چې جوړیږي په افغانستان کې او خلک یې په مختلفو بانو باندې استعمالوي. تحقیقات داسې ښیي کوم مواد چې په تنباکو یا د تنباکو د استعمال په ډولونو کې پیدا کیږي، 80% داسې مواد چې هغه سرطان زادي هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوی دی. دا د نیکوتین اندازه په دې کې دومره زیاته ده چې دا د انسان نشه کوي. د دې په تولیداتو کې ځین نور داسې مواد ور زیاتوي، بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله. چونه یو د هغه موادو نه ده چې هغه د انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري. د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني، د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي، د انسان په وجود کې زمينه ډیرو ناروغیو ته پیدا کوي. د چونې په خوا کې بعض نور مواد هم شته چې پکې استعمالیږي. زموږ تاسو لوکال جوړونکو نسواریان هغوی ته دایره اسانه او ارزانه مواد دي چې پیدا کوي او دا په نسوار کې ګډي. دا په لږ وخت تېرېدو سره دا خپله په داسې مکروبي او تیزابي حالت باندې بدلیږي. دا کم پاک او ساده شی نه دی، خلک باید دې نه ځان وساتي.
یو ډول نسوار چې په خوله کې اچي، یو ډول نسوار چې په پزه کې شي، دا دواړه یو ډول ناروغي رامنځته کوي.
ځینې ناروغۍ چې د وجود په اعضا پورې خاص ارتباط لري دی کې به فرق ولري. د مثال په توګه هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی، د خولې د سرطانونو ناروغۍ، د وریو، د غاښونو، د شاوخوا، د شنډو، د دې سرطانونو سب. هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوند تنفسي سیستم ته هغه حلقې چې موجودې وي د هغې د سرطانونو، د هغې د بوی د هغې د نارامتیا او ناروغیو سبب کیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې نسوار احتیاط نه لري، ستاسو په نظر څنګه، آیا نسوار احتیاط لري؟
تحقیقات او علمیت دا ثابتوي چې احتیاط شروع د همدې ځای نه ده، او دوم دا ده چې دا به دومره زیاتیږي چې د هغه احتیاط اندازه یې بیخي د حد نه واوړي. یعنی مطلب دا ده چې دا ګوره د ده په ذهنیت او روان کې تغییر راځي دې په استفادې سره، دا لږ دنیا هیره کړي او لږ آرام، نو دا خپله احتیاط شو.
موږ څنګه وپیژنو چې دغه سړی نسوار کاری؟
په تاسف سره د دغه دواړه ډولونو د استفادې کوونکي کس یا شخص خولې نه به بویزي، د ده په خوله او غاښونو کې به داسې زیړوالی نښې ولیدل شي. او بل د دې نښه دا ده چې دا سړی ډېر زر غوسه کیږي، په خوله کې زخم پیدا شي او دغه زخم نه وینه پیدا کیږي. دا ټول هغه علائم دي چې د نسواري سړي سره تاسو لیدلی شي.
د نسوارو لنډ مهاله زیانونه څه دي؟
نسواري سړی به اشتها به خپله د لاسه ورکړي، د غاښونو چټلتیا په ناپاکي چې د هغې بیا د نورو انواعو د ناروغیو د پیدا کېدو سبب کېدی، ځکه دا خوله د بدن دروازه ده، د نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي. نو دا مضره شوه، دا چټله شوه، دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي، که موږ ورته برانچیتو، تانسلایټو، ور او دا او هغه، دې ټولو باندې دی اخته کېدی شي. لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود وي. ټوخی ډېر دوامداره یي، ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینی بیا نور تر خطر لاندې راځي، د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي، یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته. دا ټول هغه ضرار دي چې بیا په اوږده کې دي، په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکړي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې زه نسوار په یو کاغذ کې تاووم، دوی وایي چې په دغه طریقه باندې که موږ نسوار وکاروو نو زموږ بدن ته به زیانونه کم وي. د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
تجاران د دې ډولونو او انواعو ته په رنګارنګ شکلونو باندې تغییر ورکوي، حتی په دې عصري طریقه د دې کې ځینې نور کیمیاوي مواد د دې سره اضافه کوي د خوند او رنګ په خاطر باندې، چې هغه بیا نور هم د هغې ضرر ته زیاتوالی ورولي نسبت پخوانیو نسوارو ته. ګورې خولې ته چې دا ځي، دا دې سبب کیږي چې دا غدې تحریک کی او لاړې زیات شي. دا که یوه برخه توکیږي هم، خو زیاته برخه داخلي وجود ته جذبیږي، وجود د خولې د پوستکي د وریو د ژبې په واسطه باندې. حتی دا کوم شی چې توکوي، دا توفاله ورته وایي، هغه څه چې اضافي پیدا کوي هغه توکوي.
د نارینه وو تر څنګ ځینې ښځې هم په نسوارو باندې رویدي سوي دي. د دغه نسوارو ضرر به حاملو ښځو ته، هغه ښځه چې امیدوارې وي، د هغوی لپاره به د دې نسوارو ضرر څه وي؟
خزینه خو اکثرا د یو بل چا مسؤلیت هم لري، هغه دا چې د یو اولاد راوړلو مسؤلیت لري. د دې په ګېډه کې حتما یو ماشوم وروسته یا مخکې وي. تحقیقات ثابته کړې چې دوی د حمل د پاره څونه تاوان لري، حتی مخکې د وخته د ډېرو ماشومانو د پیدا کېدو سبب کېدی شي. حتی زه تاسو ته ویلی شم چې دا د همدغه وړکتوب نه یو نشهیي حالت باندې دا ولادت صورت نیسي. یعنې دوی ذهنیت نسبت هغه ته چې نیس کی او هغې اولاد وي هغه ډېر ضعیف وي. د دغه میندو شودې چې څوک په احتیاط ولري نسبت روغ میندو ته غیر ګټورې، حتی په بعضو وخت کې د بعضو میکروبونو لرونکي شودې ثابت شوي دي.
د نسوارو د زیانونو په اړه مو د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه اورېده، او اوس هم د خاطرې نوبت دی. د ننګرهار اوسېدونکي سید میرویس 10 کاله عمر لري، ته 12 ټولګي مکتب ویلی، د قرآن کریم حافظ دی او ډېر دیني کتابونه یې هم لوستي دي. دی له 10 کالو راهیسې معتادی او بېلابېلې نشې کړې دي. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه، زموږ همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې او خپلې خبرې د قرآن کریم په تلاوت پیلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
کله چې زه استاد شوم، شاګردان مې درلود، بل هغه نه رسختي لاړم کور ته چې هماغه زما د عمل لور بل چاته یې ورکړی او کوزده یې کړی و. نو زما زړه بیخي تور شو له دنیا نه. زړه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم، لاړ شم خپل عمل مې ووژنم، خپل پلار او ټول فامیل. بیا ما ځان سره مې سوچ وکړ، مالې چې خدای پاک ته به سبا ورځ سزا ورکوي چې دا قتل کوي. دې نه چې ته قتل کوي، خپل ځان قتل وکړه. درس میں پری خود استادی میں پری خود بس بعد لگے لارم کراچی پاکستان تا لارم اول چار سنا میں شروع کر اساس تھا تاریا کو تاریا کو نہ کراک وے کرسٹل بعد لگے نہ پاؤڈر باندھ شروع کر دا لاس کا لکی چې دا مصرف مو کو ډیر پیسې مې ورکړي زه ډیر نزدانه غټ شوی ما خپل کور نه کې مور پلا دی چې ډیر پیسې دار خلکو پیسې را تخ ډیر را کو انډی والا نو مرګ سره کاته پورته تل ما مغو سره نو کار قصه کې نو ما دوه میاشتې مې وظیفه کو به ته خوشی کو چې په اورس خو به نو اس دنیا باندې نه پویم جون باندې نه پویم مخ کې چې خلک ډیر عزت خپل فامیل کې ډیر عزت او قدر مې درلوده کله چې زما درس ته کوم یو سلوخ 50 نفر شاګردان مې درلوده په دا سلوخ ته کې یو لاس تانی د قران شریف حافظان دا شو دستاري وتر دا حالت چې راغی نو شاګردان هم لاس لاړو مدرسه هم لاړو زه څونه تل شوې مثلا خو شوې مخ کې خداسې نو
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د ظاهر کاروان خبرونه ورسته برخه تر ولسیدو ا په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سي د چي کبیر خپل څوک لیوالو سره لیري یو ولایت د تاریخ نه شوهلو ته ځي قصور زورسته مړی په وینو سر کور تر اړول کیږي دا چې کبیر څنګه او د چاله خوا وجلسو او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
کبیر ته دروازه ور وټکاو زبه دا موټر سکل لګ بغال تا ودرو
سم ده
دا سه پاسانه نه خبريږي فزورې ور وټکاو زاله ما
دا ده دا زاله وګور
څوکې دا ده درغلم
السلام علیکم کبیر ستړې مشي
خیر وې سه تام ستړې مشي
غفارا تام ستړې مشي
خیر اوسې انوارا تم سړې مشي
خدای دې خیر کی څه خبره ده
خبره دا ده چې بس یو جوړه کالی ری واخله او راځه چې زوز له خیر سره
زوره وره دا خو راته وای چې چیرته زو په کار پسې زو څه ډول کار دی
د تریاکو نیک وکو
یاره که رښتیا درته وایم نو دا کار نه کوم
لکه چې پیسې دار شوی چې دا کار نه کوي څنګه
نه پیسې دار چیرې هم بابا دی وکړي خلک یو تاسو خو می پیژنې چې تر تاسو ډیر غریب یم خو دا خطر نشم منلای
ساده څه خطر لري
زموږ په ولایت کې حکومتنار نشته تاسو خامہ خان هم نو ولایت ته ځی آل تشبه ور جنگونه وی په لوی لازان مړکما
د دې ځای له کار څخه نه جوړیږي د نه جوړولو پیسې خې ډیر دي شل ورځې کار وکا او څو میاشتې بیغم ورته کینه او خړی
یاره چې هر څومره ډیر وی په مرګ نارځي څلېونه خنیم چې په لوی لازانو وژنم
رازا دارانه نمړ کېږي چې موږ نمرو تام اس بلانه وهي
تاسو لېونیان شوی یی زه نیم لېونه
خچ نه زینو موږ بلاړ شو درنه لاړو
موږ لاړو خدای په امان
په مخه موخه
غفارا دلته څه کوي
تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای دا څومره ژر بیرته راغلی
بس انور جانه پوښتنه مه کوه کور مو خراب شو
ولی خدای دې خیر کی څه پیښه شوه اوهو دا کالی دې ولې په وینو سره دي
بس پوښتنه مه کوه که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځوانې مرګ کېده
زه پوه نه شوم سمه خبره وکړه
کالی مې د کبیر په وینو سره دي
څه شی د کبیر په وینو ولی په کبیر څه وشوه
کله چې د تریاکو نیش ته لاړو نو درې ورځې مو ښه کار وکړه ښه خوشحاله وو خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو
ښه نو بیا مو څه وکړه
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو ټولو منډه کړه زه کبیر یوازې پاتې شولو
ښه نو بیا مو څه وکړه
ما پروت کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروت کا مالا دا خبره نه و پوهه کړې چې کبیر په اثر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو
اوف نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده
جنازه یې په کور کې ده زه دیرې ته ځم چې قبر یې وکینو
اوف خدای دې وبخي د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
کلی کور پروگرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.